پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجله ته ستاسو کوربه ز احمد تکل تاسو ته خره خلاص تویم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي طالبان او القاعده تر اوسه هم یو ځای د حکومت پر ضد فعالیت کوي او لارې نه دي بیلې شوي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي دي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دې ولایت کې د داعش یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیې قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل پیښه نن سهار رامنځته شوې ده.
له بعد مرغانن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیات دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان و چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاکه توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسېدلی دی. څېړنې دوام لري.
دا په غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ وروستۍ ام پی خره تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو تن عادي کارکوونکی دندې ته د تلو په وخت نه څرګندو کسانو وژلې و. او د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادې مشر رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې وژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د اتصال عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جذب مسؤول چې د جلال آباد ښار دوی مناحیه کې ونیول شو. خبر پڼه کې دغه راز ویل شوي دا کس د چپریهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنیو اعترافاتو کې په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. چارواکو له دې وړاندې ویلو چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلې خو دای هم منلې چې ځینې غړي لا فعال دي. او دیو بل خبر لمخ د افغانستان دفاع وزارت هم په هلمند کې د القاعده د یو لسو غړو او د دوه مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دی وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پڼه کې ویل چې د القاعده دغه یو لس او د طالبانو دوه مهم غړي ورمش په ناوي ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یکشنبې ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. د ولسمشر ترامپ یوه نیمه کدا و چې دا پیسې کمی دی او غوښتنه یې کړې وه چې باید $2000 خلکو ته ورکړل شي. روسي چارواکي وایي په شمالي سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او ولس تنه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زیملیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. د دغه کښتۍ د عملیې شمېر 19 تنه و. د وزارت ویلي چې دوه تنه ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسي خبری رسنۍ وایي لک تر لګه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. ایرانی ژغورونکو هم د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته ورسول چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله د تریتم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون یکشنبه خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تریتم شوي وو ژغورل شوي دي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لس ټیمونه پکې ښکېل ول درې ورځې وخت ونیو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شفیع یار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. افغان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په هوایي برید کې وژل شوی. د ملي امنیت شورا وایي د ښایي چې طالبان او القاعده تر اوسه هم ندي سره بیل شوی.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نه سي بیل دی. ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیک ندي سره بیل کړی.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. نور موضوعات هم لرو. پروزګان کې سړې هوا موسمي ناروغي زیاتې کړې دي.
ژمی موسم د ساري ناروغي لپاره خصوصا د تنفسي ناروغي لپاره ډېر مساعد وي چې کله هوا یخیږي د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له څوره ځنی ځنډ وروسته توشیح کړه. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې 19 بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ امنیتي پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدیولوژیکې اړیکې لري او لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده ډلې 15 هغه غړي وژلي چې وسلوالو طالبانو ته د نښویشتنې واس د نخویشتونکو وسلو روزنه ورکوله. خو طالبان بیا د افغان حکومت دا اداره دوی لکابله د راپور ته پام وکړي.
د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ په دوه کې د شوی تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون لټولو تر هغه وروډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پختنې لاندې راوستي. د جمعې او یک شنبه په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوه جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند پناوی ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړی چې طالبانو ته د ماین خخونی او سنایپر یا نخویشتون کوټو په کوروزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شوی وسلوالو شمیر 15 تنه وخوت او د غشاني په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنۍ ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وشل کېدو خبره هم وکړه. د دې پی خوروسته اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې. د دې شورا وایاند رحمت الله اندر د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نه سي بیل دی. قسم طالبان او امریکایانو سره هوکړه کړې وسی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي. خو ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیک نه دي سره بیل کړی او یو ځای د حکومت په خلاف جنگي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمينه برابر ده چې دلته وو اوسيږي. لدی وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په خپل شمنو عمل نه دی کړی. د دسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو تر هغرډلو سره اړیکې پر خپل ځای دي. خغلی صالح هغه مهال ویلیو
شول اسکر د دوی سرونه پرېښوي نو چالو په تاکت قاتلین یا ما خارجي یعنی هغه ژمنه
سوچ طالب کرے وہ چمو کا سونے غورو مقتواس پر کے چدا لولا سیاشل خارجی ترورستی گروپ دے افغانستان سے وباسو یا ویم نادا پلے سوے
دا پدا سے حال کدا چدا اکتوبر پا پینزو وشتما دا افغانستان دا ملی امنیت ریاست پی غزنی ولایت کے دا القاعدہ دلی دا دویم نمبر مشر ابو محسن المصری دا وجل کے دو خبر ورکر لدی اوڑاندی دا لڑم میاشتی پا دو وشتما نیتا دا ملگرو ملتونو دا همغاگی او تسارنی گروپ وائل القاعدہ دا اللہ هم دا افغانستان دا سول پروسا گواخی او لطالبانو سر نگدیاری کی لری دروان کال په جوزا میاش کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وسپار لیکلی وو لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د ملي امنیت شورا د ویان اشاره د ملي دفاع وزارت وروستۍ خبر پاڼې ته وه چې وایي تیره اونۍ په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې او طالبانو یو شمیر غړي په هوایي حمله کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د القاعده ډیر کم شمیر غړي ښایي پاتې وي چې د دوی په وینا شمیر یې 2500 ته رسیږي. آیا رښتیا هم په افغانستان کې القاعده شبکه پراخ فعالیت لري؟ په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په افغانستان کې او په ځانګړي توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د وروستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یوه قومي مشر حاجي احمد خان مسلم سره خبرې کوو چې دا شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. حاجي صاحب مسلم، فکر کوي چې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده شبکې غړي فعالیت لري؟
اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زادی راځو او د دن کول مکم کارانو تاسو ټول ته د زړه کوم سلامونه ورنی کوم. او بالکل کوم وخت چې جګړای په جګړه کې بدای شانی زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم وصل بو خیر چې صلح هو څه ټول مشکل به هلی او کې جګړای د طالبانو عملی د حکومت بمبارونه یې منځ کې د طالبانو فلاس کې هلته به القاعده وجود لري، هلته به هم داعش وجود لري، هلته به بل څوک د کور چې دیوال ونه نیږي دروازه یې وخیږي کور ته به هر چخنه مرځي، سپی به مرځي، زمری به مرځي، پړانګ به مرځي، هر څه غل به مرځي، غدوی به مرځي. مونږ ته څوک باید خپل کور سره یو کړي، د کور دروازه جوړه کړي، د کور دیوالونه جوړ کړي. بس دا دی چې صلح وشي، پس تر صلح یا څوک متمولی شي چې وروره صلح دې ماته کړه،
په مشخص ډول تاسې د دې ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلي دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی. موږ چې دا چې اوسه ګورو دغه ځانمرګي یا دا چاودنې چې کوي، دا زه خپله د القاعدې بولم یا د بلې ډلې بولم، دا طالبانو بولم، نو دا دغه څه موږ ته معلومیږي چې دا خلک ستا د القاعده ډله یا بله ډله هره ډله چې دا چاودنې چې کوي یا دا ځانمرګي چې کوي، فکر نه کوم چې دا د طالبانی، نو دا موږ ته معلومیږي چې دغه رقم وژنې چې کېږي یا د خلکو سرونه پرې کېږي یا خلک ذره ذره کېږي، ټوک ټوک کېږي، پارچه پارچه کېږي، دا بله نورې ډلې بولم. خو مونږ ته بیا هم زه دا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل ده، که صلح وشي ټوله مشکل به حل شي، بیا القاعده
بله. او حاجی صاحب یو بل خبره چې ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایي چې هو القاعده شته، دا له طالبانو سره په همغږۍ او د طالبانو په مرسته یې کوي یا طالبان یې کوي د القاعده په مرسته، یعنی د دوی ترمنځ همکاري شته؟
په جنگ کې محترم څوک چې جنگ کوي و دښمن ته وایي چې شته د چیش سلایه وده، نو بیا کا طالب هم همکاري کوم سره کوي، القاعده هم کوي، هدف د ګردو بیا دا غوده یو دی. هغه وخت چې هر څه کېږي، خو زه بیا هم په دا خبره ټینګار کوم چې باید وربند وشي، سولې ته زمینه برابره شي. که جنګي ما تا چې جنګ سره کوو، هر بل دښمن چې زه لرم هغه هم زما سره جنګ کوي، هغه دغه ځای زه استفاده کوي، سو استفاده کوي، نو د دغه څه موږ معلومیږي چې معلومدار یو بل ته سره همکار دی. د مجبورې مرمۍ ته زوریا ستا، سلات ستا، پیسو ته ستا، ډوډۍ ته ستا،
د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سوله وشي، خو له القاعده سره سوله کیدای شي؟
سل په سل کې طالبانو سل هو کوم مشکلات ګرځ حل دي د طالبانو سل هچ وسو هیڅ شی دی نهسته بیا موږ ته دا معلومیږي هغه جغرافیه موږ ته معلومیږي د روزګان او هلمند او کندهار چې بیا په هغه منځ کې کوم چیز څوک ظهور نه شي کولی چې طالبانو په هغه درې ورځې اوربند کې موږ ته معلومه سو که طالبان اوربند و چې طالبان سل و چې مشکل حل دی د خیر بیا هیڅ شی نهسته شوی
ډیره زیاته مننه د افغانستان په جنوب کې یو قومي مشر او د سولې د شورا په خوانی غړی حاجی احمد خان مسلم و چې په افغانستان کې د سولې پر احتمال او همدارز د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د همکاري په اړه لازمي رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خودش به اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت د 1499 مالی کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د وزارت نن د دې ریپورت په خبرولو سره د 1499 مالی کال د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه له ننګونو ډک کال وباله. د دې وزارت ویان شمروز مشدي ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس له امله اقتصادي کړنو د کمرنګ کېدو په پایله کې د افغانستان اقتصادي وده 15% ټیټه شوه. نوموړي وویل چې په دې سربیره د کرونا وبا د اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په پایله کې کورنی عواید خورا ټیټ او د روغتیا اړوند عمل غختونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په ملي بودیجې د 15 میلیارد افغانیو په کچه مالی بوج راوسته دي. مالی وزارت وایي د افغانستان دولت کولای شي چې د دولت په خزانه کې د 1.2 میلیارد افغانیو په کچه نقدي زیرمې په درلودلو سره د 1499 مالی کال بودیجې واتیا سلنه مصرف کړي. د کندهار د کورنیو تولیداتو نندارتون د خپل هیواد خپل تولید په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون پایل شو. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي رډیو ته ویل چې دا نندارتون د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو او خصوصي سکتور لخوا په دې ولایت کې جوړ شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې له زینو بهرنوي اثارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغاني 25 پوله، یو یورو 93 افغاني او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغاني او یو سعودي ریال 40 افغاني 45 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغاني 3 پوله، زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، اوس هم ورزو یوې نړیواله موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څور زنی زندروسته بلخره پرون توشیح کړه. لدې سره د میلیونونه امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه چې لګواک سره مخامخ شوی و لمینځه ولاړه، او قانون جوړونکو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ تیره شپه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ او توشیح کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره بیا هم اجمل انت په سټوډیو کې راسره دی. انسه
مننه تکل صاحب. ولسمشر ترامپ د دسمبر په 22 نیټه ورسره لغې د کانګرس خړی حیران کړل چې وي خود له د کووډ 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه بلاسلیک نکړي. د لایحه د امریکا د استازو په جرګه کې او همدارنګه سنا دواړو کې د میاشتو باسونو او لدې ډاډ روستا چې سپینه معنی به ملاتړ کوي په لوی توپیر تصویب شوی و. په دې طرح کې د کرونا له کبله بیکاره شو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پورې امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د 600 ډالرو مرستې ورکول منل شوې دي. یو ټکی چې ولسمشر ټرمپ په دې طرح کې پر انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس نه غوښتنه کوله چې دا یو ځل نقدي مرسته دي د هر کس لپاره $2000 ته پورته کړي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د هغه حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال ساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی و. د ډسمبر په 20مه نیټه د کانګرس څو جمهور غوښتونکو غړو له ولسمشر ټرمپ چې له ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه د لاسلیک کړي. په دوی کې یو مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور پات ټامی هم شامل وو چې له ولسمشر ټرمپ غوښتنه وکړه بهتره دا چې دا طرحه لاسلیک کړي او وروسته د ورپسې ملي بلې لایحې لپاره کار وکړي. ټامی ویل دا پوهیږي چې ټرمپ چې د نومبر د درېمې نیټې انتخاباتي ډیموکرات سیال جو بایدن ته بایللي غواړي چې خلکو ته د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد وساتل شي. خودول کچیر یغه د حکومت د لګښتونو طرحه لاسلیک نکړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بي وسي او پاریدل چلن په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال هغه وویل ته هرڅه چې غواړي نشي تر لاسه کولای ان کا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم بوسي. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر بایدن هم د دسمبر په 28مه نیټه ل ټرمپ و غوښتل چې دا تر حد لاسلیک کړي. هغه پر ولسمشر ټرمپ تور پورې کړ چې مسولیتونه یې غمل کړی چې د بایدن په وینا وره نوونکی واقعب بولدي کچېری ټرمپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وي او دا تر هي نه ولاسلیک کړي نو د فدرالي حکومت د چلول لپاره به سبا ته پیسې تمام شي.
ډیر زیاته مننه ان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو پر راپور کې واوریدل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تیر شپه توشیح کړه.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د انتخابي
وجهه یي حکومت ذمہواري
د اسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو مين ته دغه غوښتنې
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د یو خبر پانی په خبرولو سره دا هم ویلي چې دوی په افغانستان کې د پاکستان د همکارۍ په برخه کې د شکونو او یو شمیر سیاسي کړیو له لوري د منفي نظریاتو له کبله اندېښنه لري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د پاکستان د جدي همکارۍ غوښتنه کړې وه. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال کابل راپور راکوي.
پاکستان وایي د افغانستان شخړه په سیاسي حل لاره حلېږي نه په پوځي. په کابل کې د دغه هیواد سفارت تیر ماخام د ویلامي په خبرولو سره ټینګار کړی چې دوی د افغان سولې او ثبات اړوند خپل همکاري او تجمن دي. په دې اعلامیه کې راغلی په داسې حال کې چې افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد حادثه د نړیوالې ټولنې لوري منل شوی خو دوی په افغانستان کې د نن د یو شمیر سیاسي کړیو لوري د منفي او شکمنو نظرونو په وړاندې کولو اندېښمن دي چې په خبره ادا کول شي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو منفي اغیز ولري. په تکل سره په اعلامیه کې کته هم د کوم شخص یا کوم ځانګړي ګوند نوم نه دی اخیستل شوی خو ښایي اشاره په افغانستان کې د پاکستان ضد اما ذهنیتونو ته وي چې زیات وخت لدی عمله پر د هیواد توند نیوکی کیږي چې د دوی په وړاندې د افغانستان په مسله کې دوه مخې رول لري او د سولې په برخه کې پر خپل ژمنو باندې ولاړ نه پاتې کیږي. دغه شان سمو د وړاندې د افغانستان بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر بلیدنې په اړه باندې هم خبرګون خوده او ملا برادر په پاکستان کې له طالبانو سره کتلی وو. د غشاني ځینې ویډیوګانو کې چې په سوشل میډیا کې لیدل کېدی نو موري خپل پلویانو ته د وینا پر مهال په یاد هیواد کې د طالب مشرانو له حضور پرده پورته کړی و. تازه د افغانستان حکومت د دې بیان پاړه باندې سندې ویلي خو وړاندې تر دې کابل ته د عمران خان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دراتک پر مهال باندې ولسمشر محمد غنی هغه سره لیدو وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې د پاکستان له حدسونو په اړه مننه کړې وو او تری غوښتلی و چې د افغانستان د سولې په برخه کې لا همکار پاتې شي. په روسي کې پاکستان ته د افغان سیاسيونو او چارواکو په ځانګړي ډول د مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سفر هم په دې برخه کې یادول ور دي. سفرونه هم زیات شوي وو. تاسو څنګه چې د افغانستان د سولې خبرې دویم پړاو به په نږدې راتلونکي کې په قطر کې پیل کیږي. بلې تکل سره
تیر زیات مننه پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سفارت په کابل کې یو خبر پانه خبره کړې او په هغه کې ویل دي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د هیواد د همکارۍ پر ژمنه ولاړ دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې ساړه ژمی موسمي ناروغي زیاتې کړې دي. روغتیایي کارکونکي وایي په ساري ناروغیو تر ډیره هغه ماشومان اخته کیږي چې کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې کوره شوي دي.
په اورزګان کې روغتیایي چارواکي د هغه کډوال او نورو بیوازله کورنۍ پاړاندې شمن دي چې د ژمي په سړه هوا کې د ځانونو او کورنۍ د تودو ساتلو امکانات او وسایل نه لري. د ولایتي روغتون سرطبيب او سرپرست ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل سړه هوا او د کافي امکاناتو نشټوالي د کډوالو په کورنۍ کې یو زیات شمیر ماشومان او لویان په بیلابیلو موسمي ناروغي اخته کړي دي. نیازی وايي په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې د خلکو په ساري ناروغي اخته کړي دي بلکې دلته په رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر هم زیات کړي دي.
دغه جنگ دا او د خلکو اقتصادي حالت خرابواله ده چې دغه ساري ناروغي د پاره زمينه مساعده کړې ده. خو دغه موسم چې د البته دغه د ژمي موسم د ساري ناروغي د پاره خصوصا د تنفسي ناروغي د پاره ډیر مساعد وي. په دغه موسم کې چې کله هوا یخيږي په دغه وخت کې د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتیږي.
د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو هم راتوویل چې د محل په هر کور کې څو تنه ناروغان پراته دي. محمد نسیم چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړی وای د جګړې له کبله ترینکوټ شار تر کډه سوی
په کور کې خمنو ناروغان وای د ګرد د اکثریت ټوخ کې ژوند د لو مریضان چې دم د ځا سماجر سي هم د ځا مریضان په کور کې وای د لو بارو نو خط خپل د سر خلاصيږي چې اقتصادي مکمل وای د ختم دي اول مزدوري ته وای دغه مریضان سره تولا کا وخت پیدا کوي چې ساده ماشي مزدوري وکي
مکی ولا به رواني تکلیف پیدا کړی دي. هغه هم د درملنې لپاره د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راغلی. نموړی ازادي راډیو ته وویل
څول اوس یې خدای دې سرکښنې مور ودوا یو ته کوله کوم په خپل بلار شو برکات نه بر کړی دلته برکات نه بر کړی الله یې څول او کې خدای دې بس لو نیوره.
ډاکټر زیول رحمان نیازی چې د روغتون په کوم امکاناتو هر ورځ د سلګون ناروغانو د درملنې هڅه کوي وای څو چې جګړه نه وي درېدلې د دې ناروغانو په وړاندې نه کورنۍ مقاومت کولای شي او نه هم روغتیایي مرکزونه دومره وړتیا لري چې په داسې لوړ شمیر ناروغانو ته په سمتوګه رسیدګي وکړي. نموړی بیا هم پر کورنۍ ټینګار وکړ چې په ژمي کې د هغو امکاناتو څخه چې لري په سمه توګه او په ځانګړې توګه د ماشومان او د عمر خړولو کسانو د ساتلو لپاره کار واخلي څو چې له موسمي ناروغي په وړاندې مقاومت ولري. د اورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو د امریت د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې په دې وروستي دوی درو میاشتو کې د جګړو لامل تر 15000 زیاتې کورنۍ له خپل سیمو بي ځای سوي دي چې زیاتې دغه ولایت د دهراوت او غزاب ولسوالۍ څخه دي چې اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي.
ل اورزګان راپور مو اوریده او سم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه چې اسد الله لودین چمتو کړي.
هشته صبح ورسپانې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلي چې دا مذاکرات به اته ورځې وروسته بیا ځلی په قطر کې پیل شي. ورسپانې د سولې دویم پړاو خبرې خورا مهمه بللي او لیکلي دي چې دا ځل تمه ده چې د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونه په مهمو او اصلي موضوعاتو سره خبرې وکړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې یو منظم پلان جوړ شي او د نن په هیواد کې پرې سلا مشورې وشي. زکه د سر مقاله لیکونکي په وینا افغان پلاوی باید یو واضح او روښانه تګلارې ولري څو وکولې شي په جديات مذاکرات تکینی. لیکوال ټینګار کړی چې د وی روښانه تګلارې پرته به سوله ناشونی وي. مسیر ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې هدفي بریدونه او په اړه یې اعلامی او تشجمنې درد نه دوا کوي. وړاندې د ولسمشر غنی د تیر ورځو سرګندونو ته اشاره شوه چې امنیتي ادارو ته سپارښتنه وکړه څو ژر تر ژره د رسنیو مدني فعالانو او علماو د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د سرمقاله لیکونکو په باور د لومړی ځل نه دی چې ولسمشر د خلکو د خوندیتوب د فساد د لمنځوړلو د ستونزو حل د ملکی خلکو له مرګ ژوبلې د مخنیوي د جنایتونو د څیړنو او نورو ورته مسایلو په اړه پلاوی ټاکي او یا چارواکو ته د پیښو د څیړلو او ارزولو مسؤلیت سپاري، بلکې په خبره یې د هر څه نور رسنیو او خلکو ته تکراری دي. ورسپانې دغه شان اندېښنه ښودلې چې دا وحشت د پلاوی او اعلامیو په خپرولو نه ختمیږي، بلکې د حکومت قوي اراده، منظم پلان او صادقانه هڅو ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورسپانې په پلازمینه کابل کې د لاسو چینایانو د نیول کېدو په تړاو لیکلي چې له پاکستان سره د افغانستان پر ضد د چین یارانه هم په افغانستان کې د خپلو موخو لپاره ده. خو د لیکوال په خبره دا یوازې چین نه دی چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وحشتونه خپروي، بلکې د پاکستان په څیر یو شمیر نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان په وړاندې په مخامخ جګړه کې ښکیل دي.